السلام او اوریدونکو ته زما له خوا سلام. ازادي رادیو دا خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د خبرونه په اورا پرونی کې اوري چې امریکا، روسیه، چین او پاکستان په خپل غړي اعلامیه کې له طالبانو غوښتنه کړې چې له حکومت سره دی مخامخ مذاکرو ته کښینی. دا په اصل کې د چین او پاکستان صدر اعظم څور دي ورسته امریکا ته روان دی. نن شنبه ده، د چنګاښ یا سرطان 28 د جولای 14. افغانستان د سوریې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی وایي په چین کې په څلور اړخیزه غونډه کې پر دې بحث وکړ چې د افغان حکومت، طالبانو او نورو افغانانو ترمنځ باید بین الافغاني مذاکرې سمدلاسه پیل سي. د بشري حقونو د سر ادارې له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې په میدان وردګ کې د تېرې اونۍ حمله ژر تر ژره وڅېړي. امریکا په کانګرس کې د استازو جرګې یو پیشنهادي طرحه تایید کړې چې له مخې به د ایران په وړاندې د پوځي اقدام لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ وړتیا محدوده سي. افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی وایي په چین کې په څلور اړخیزه غونډه کې پر دې بحث وکړ چې د افغان حکومت، طالبانو او نورو افغانانو ترمنځ باید بین الافغاني مذاکرې سمدلاسه پیل سي. زلمی خلیلزاد تیره شپه په ټویټر کې لیکلي چې پر دې موضوع یې پرون په پیکینګ کې د چین، روسیې او پاکستان په څلور اړخیزه غونډه کې بحث وکړ. زلمی خلیلزاد لیکلي چې د حکومت، طالبانو او نورو افغانانو ترمنځ مذاکرې باید د سولې یو چوکاټ او د راتلونکي لپاره سی ټول شموله سیاسي تر هوړاندې کړی چې ټول افغانانو ته د منلو وړ وي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد لیکلي په دې غونډه کې موافقه وسوه چې د بین الافغاني مذاکرو له پایل سره سم دي یو جامع او دایمي اوربان پایل سي. زلمی خلیلزاد تیر سه شنبه د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو له استازو سره وم پړاو خبري پای ته ورسولې. په دغو مذاکرو کې هم د سولې پر یو موافقه د سلا کېدو پر لارو چارو بحث وسو. د بشري حقونو د څار ادارې یا هيومن رائټس واچ له حکومت څخه غوښتنه وکړه په میدان وردګ کې د تیرې اونۍ حمله ژر تر ژره وڅېړي. دغه ادارې د افغانستان کمانډو ځواکونه په هغه حمله کې د څلورو ملکونو په وجنې تورن کړل. دغه حمله د دوشنبه او سه شنبه ترمنځ شپه کې په دایمیرداد ولسوالۍ کې پر یوه کلینیک شوې وه. د میدان وردګ د والي ویان محب الله شریفزي پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل په هغو عملیاتو کې وسلولو طالبانو ته هم زیان اوښتی وو.
همغه پیښه کې د وسوال طالبانو د نکسان او مهماتو د دیو وسوسیت هم له منځه وړل شي ول. همغه پیښه په تړه و د تورن کسان هم نیول شي ول. چې هغه پیښه لاغه د دې پیښه جزئیات سره څخه پوښتل کیږي نو ان شاء الله هم د ولایتي ادارې لخوا یو هیئت هم ټاکل شوی دی چې دغه هیئت به کوم معلومات راټولوي. دغه پریکړه به ورسره له رسنیو سره شریکې کړو.
د شغلی شریفزی پوینا تر دې مخکې طالب جنگیالیو له ملکیانو د سپر په توګه استفاده کړې او د دې روختون له شاوخوا څخه یې پر امنیتي ځواکونو ډزې کړې وې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما ویلي چې د روان میلادي کال له پیله په هیواد کې وو او یا روغتیایي کارکوونکي یا وژل سوي یا ټپیان سوي یا هم برمته سوي دي. حال دا چې په 2013 میلادي کال کې دغه شمېر شپږ اویا وو. د بادغیس په مرکز قلعه نو کې لسګونو کسانو په یو لاریون کې د والی د لری کېدو غوښتنه وکړه. لاریون والو چې د ولایت د ودانۍ مخې ته راټول سوي وو پر والی د اداري فساد تور ولګاوه. دوی ادعا وکړه چې د کمزوري ادارې له کبله د بادغیس په بیلابیل برخو کې ناامني زیاته سوې ده. خو د بادغیس والی عبدالغفور ملکزي پرون ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې د لاریون والو ادعا رد کړې.
د مطلق فوکس ډېر راډوم د ورته چې دوی اصل کې نور مسائل دي، نور سیاسي غوښتنې یا مثلا شخصي نفادي غوښتنې یا مثلا طریقوي غوښتنې دي. د هغې په خاطر دغه شان د بانې کې مثلا د هغې په خاطر باندې دوی خپل دغه جوړ کړی.
دا اعتراضونه په داسل کې سوي چې په تیرو میاشتو کې طالبانو د بادغیس ولایت پر بیلابیلو سیمو په ځانګړي ډول بالامرغاب، قادس، جوند او اب کمري ولسوالیو حملې زیاتې کړې دي. د امریکا په کانګرس کې د استازو جرګې یو پیشنهادي طرحه تایید کړې چې له مخې به د ایران په وړاندې د پوځي اقدام لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ وړتیا محدوده سي. د دې پریکړې پر اساس په ټرمپ پر ایران د هوایي حملو تر پیل مخکې له کانګرس څخه تایید ترلاسه کوي. پرون په استازو جرګه کې چې ډیموکراتان پکې اکثریت دي، دغه پیشنهادي طرحه په 251 موافقو او 170 مخالفو رایو تایید شوه. تر شلو زیاتو جمهوریت غوښتونکو هم له ډیموکراتانو سره لاس یو کړ او دغه وړاندیز یې د استازو جرګې د دفاعي بودیجې په لایحه کې شامل کړ. له دې سره به له هغې 250 میلیارد ډالري پیشنهادي دفاعي بودیجې څخه 12 میلیارد ډالره کم سي چې ټرمپ غوښتي دي. د استازو جرګې تر څنګ مشرانو جرګه چې جمهوریت غوښتونکي پکې اکثریت دي اوس باید پر دې بحث وکړي چې آیا د ایران په وړاندې د حملو لپاره د ټرمپ د وړتیا مخنیوي د دفاعي لایحې په نهایي بڼه کې شامل کړي که څنګه. راپورونه وایي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جون میاشتې په وروستیو کې د تهران لخوا د امریکا د یوې بی پیلوټ الوتکې د ویشتلو په عکس العمل کې پر ایران د پوځي حملو امر تایید کړی و، خو په وروستۍ شیبه کې دا پریکړه بیرته واخیسته. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ایران ته یو بیا خبرداری ورکړ چې دقت دې وکړي. ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ د سپینې ماڼۍ مخې ته له خبریالانو سره په خبرو کې وویل ښه دی چې ایران پام وکړي، دوی پر ډېره خطرناکه لار روان دي. د امریکا او ایران په اړیکو کې کړکیچ په وروستیو څو اونیو کې اوج ته رسېدلی دی. ولسمشر ټرمپ اوس پر ایران د نورو بندیزونو د لګولو خبرداری هم ورکړی دی. د لبنان د حزب الله ډلې مشر حسن نصرالله وایي د امریکا متحد ایالاتونه هڅه کوي چې د ده له ډلې سره تماسونه پرانیزي. دا په اصل کې ده چې امریکا د حزب الله پر رهبرانو تازه بندیزونه لګولي دي. ایران د حزب الله ډلې ملاتړ کوي. نصرالله د جزئیاتو له ورکولو پرته د حزب الله له المنار ټلویزیون سره پرون په مرکه کې وویل د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره هڅه کوي چې په لبنان کې د منځګړو له لارې له حزب الله سره د تماسونو چینلونه پرانیزي. د حزب الله ډلې مشر حسن نصرالله په همدې مرکه کې وویل که د واشنگټن او تهران ترمنځ جګړه ونښته د امریکا متحد هیواد اسرائیل به بېطرفه ونه ګڼل سي، بلکې شاید ایران لخوا ورباندې حمله وسي. حسن نصرالله وویل چې ایران دا توان لري څو اسرائیل په سختۍ او قوت سره بمباري کړي. نصرالله په خپله مرکه کې زیاته کړه کله چې امریکایان پوسی چې دا جګړه د اسرائیل د لمنځتلو سبب کیږي شای له سر ور باندې غور وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د حسن نصرالله د څرګندونو په اړه سمدلاسه کومه تبصره نه ده کړې. او افراطي وسلولو پرون د سومالیا په ساحلي شر کیسمایو کې پر یوه هوټل حمله وکړه چې په نتیجه کې نامعلوم شمیر کسان ووژل سول. د جرمني خبری اژانس د یوه عالي رتبه پولیس افسر په حواله راپور ورکړی چې په پیښه کې لږ تر لږه 12 کسان وژل سوي. په نورو راپورونو کې ویل سوي چې په حمله کې ګڼ کسان وژل سوي. تروریستي ډلې الشباب د دې حملې مسؤلیت منلی دی. حمله په یوه موټر بم چاودنه پیل سوه چې وروسته وسلوله جګړه وسوه. د سومالیا لپاره د ملګرو ملتونو استازي جیمز سوان په یوه اعلامیه کې دا حمله غندلې او د کیسمایو له اوسیدونکو سره د ملګرو ملتونو پیوستون څرګند کړی دی. الشباب ډله چې وسله والې له القاعده سره ارتباط لري د سومالیا د جنوب او مرکز پر زیاتو سیمو کنټرول لري او وخت نا وخت هم پر امنیتي ځواکونو او هم ملکیانو حملې کوي. امریکا، روسیه، چین او پاکستان له طالبانو غوښتي چې له حکومت سره د مخامخ مذاکرو ته کښېني. د بدسل کې د چې څو ورځې وروسته د پاکستان صدر اعظم امریکا ته ځي. د افغانستان لپاره د امریکا سفیر له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل
دا چې ښایي امریکا او طالبان یوې هوکړې ته سره ورسیږي او هغه ژمنې چې طالبان او د افغانستان حکومت یو بل ته ورکوي باید د هوکړه لیکونو په شان د ارزونې یو میکانیزم ولري.
بشپړه مرکه په همدې خبرونه کې خبرو. دا هم وری چې په پکتیکا کې د کرکټ ټورنمنت پای ته ورسید.
د ټورنمنت هغه دا اوس پکتیکاوالو ځوانانو ته کار وکړو ترڅو پکتیکاوالو ځوانان مخته کرکټ برخه کراسي.
په بهرنۍ موضوعات کې د امریکا د دفاع سرپرست وزیر وایي پر ترکیه د امریکا سخت F-15 الوتکو د خرڅولو په اړه د امریکا دریز نه دی بدل سوی. د ګوړې اچار تفریحي پروګرام په همدې خبرونه کې د نورو مطالبو تر څنګ اورېدلی شئ. د خبرونه د سر موضوع راخلو. مخکې تر دې چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان واشنگټن ته سفر وکړي د هیواد له امریکا، روسي او چین سره یو ځای په ګډه اعلامیه کې له طالبانو غوښتنه کړې چې له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته کښېني. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم ویلي چې په چین کې د افغانستان د سولې په اړه په 4 اړخیزه غونډه کې ټولو لوریو توافق وکړ چې د طالبانو، افغان حکومت او نورو افغانانو ترمنځ د سولې مذاکرات باید ژر تر ژره پیل سي. ملالی بشیر او په دې اړه نور تفصیل.
د امریکا، پاکستان، روسیا او چین حکومتونو په ګډه له طالبانو غوښتل چې له افغان حکومت سره د سولې په خاطر مستقیم خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ په خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې امریکا، روسیا او چین په دې باور دي چې پاکستان د افغانستان د سولې په بهیر کې مهم رول لوبولی سي. پاکستان د امریکا، روسیا او چین تر څنګ له طالبانو دا غوښتنه لس ورځې مخکې له هغه کړې ده چې ټاکل سوې ده د پاکستان صدر اعظم عمران خان د روانې جولای میاشتې په 22مه نیټه د امریکا له ولسمشر ډونالډ ترامپ سره په واشنګټن کې وویني. د دوی د خبرو په ایجنډا کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ د تروریزم پر ضد د مبارزې موضوع هم یاده سوې ده. امریکا او افغانستان په دوامداره توګه پر پاکستان تور پورې کړی چې په خپله خاوره کې طالبانو ته خوندي ځایونه ورکوي، او په نتیجه کې امریکا له پاکستان سره میلیاردونه ډالر نظامي او مالي مرستې قطع کړي دي. اسلام آباد د طالبانو د ملاتړ تورونه ردوي. د جمعې په ورځ د امریکا استازي زلمی خلیلزاد پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې په چین کې د افغانستان د سولې په غونډه کې ټولو لوریو توافق وکړ چې د طالبانو، افغان حکومت او نورو افغانانو ترمنځ د سولې مذاکرات باید ژر تر ژره پیل سي. زلمی خلیلزاد وروسته له هغه چې په دوحه کې یې له طالبانو سره اووم پړاو خبرې د جولای میاشتې په 9مه پای ته ورسولې، د افغانستان د سولې په اړه په څلور اړخیزه غونډه کې د ګډون لپاره چین ته ولاړ. د چین په پلازمینه پیکینګ کې د افغانستان د سولې د پروسې په اړه د دریم پړاو سلام مشورو په دې غونډه کې د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تر څنګ د چین، روسیا او پاکستان استازو هم ګډون کړی و. دا غونډه د چهارشنبې او پنجشنبې په ورځو جوړه شوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو کابل ته د سفر پر مهال ویلي و چې د واشنګټن هدف دا دی چې تر سپتمبر میاشتې مخکې له طالبانو سره د سولې او توافق ترلاسه سي. په کابل کې د امریکا سفیر جان بس وایي د هیواد هدف یې دا دی چې په افغانستان کې جګړې ته د پای ټکی کښېښودل سي، نه دا چې له دغه هیواد خپل ځواکونه وباسي. د ازادي راډیو سره د پنجشنبې په ورځ په خبرو کې داسې وویل:
لومړی غواړم دا روښانه کړم چې د سپتمبر تر لومړۍ نیټې پورې زموږ هدف د طالبانو او افغانانو ترمنځ یوې هوکړې ته رسیدل دي چې د دې لپاره موږ هڅه کوو. زموږ لوی هدف دلته د روانې اوږدې جګړې ختمول دي، نه د وتلو یوې هوکړې ته رسیدل، بلکې د سولې یوې داسې هوکړې ته رسیدل چې دغه جګړه پای ته ورسوي.
د ویل چې امریکا به یوازې د طالبانو پر خبرو او ژمنو تکیه نه کوي، او طالبان باید خپلې ژمنې افغانانو ته عملي کړي. تر دې مخکې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم ویلي و چې یوازې د ځواکونو د وتلو لپاره له طالبانو سره تړون نه غواړي، بلکې د سولې یو تړون غواړي. د ویل هیواد یې له افغانستان سره اوږدمهالې اړیکې او شراکت غواړي. دا خبره ښاغلي خلیلزاد په واشنگتن کې د پنجشنبې په ورځ د افغانستان په اړه په یو کنفرانس کې په یو ثبت شوي ویډیو کې وکړه.
د افغانستان لپاره د امریکا سفیر وایي امریکا یوازې د طالبانو پر خبرو ډاډه نه ده. جان بس له ازادي راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې ویلي طالبان باید پر خپلو ژمنو عمل وکړي. نوموړي د افغانستان له راتلونکي حکومت سره د امریکا د مرستو پر دوام هم ټینګار وکړ. بشپړه مرکه یې د ازادي راډیو خبریال تمیم اخګر وړاندې کوي.
شغلی سفیر له وخت را کول مننه. غواړم د مرکه د سولې پروان بهیر پیل کړم. د زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو ووم فراو د جون په 9مه پای ته ورسید، او افغانانو هم د همدې میاشتې په 9مه او 8مه نیټه په دوحه کې له طالبانو سره خبرې وکړې. تاسو د دغه ناستو پایلې او ګډ پریکړې لیک څنګه ارزوئ؟
طالبان اند افغانز، ویل ویری ګډ ټو بی وذ یو. اس یو نوټډ، لټ اف
په دوحه کې زیات کارونه وشول، او لکه څنګه چې ښاغلی خلیلزاد وویل موږ له دغو خبرو خوښ یو. دغه په خبره د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې رغونکې او ښه پرمختګ درلود. تر ټولو مهمه مسله د بین الافغاني ناستې ترسره کېدل او پایلې دي چې افغان چارواکي او طالبان د لومړي ځل لپاره د یو بل په وړاندې خبرو ته کېناستل، چې په نتیجه کې ګډ پریکړه لیک هم صادر شو چې موږ ټولو ته د پرمختګ زیری راکوي. خو دا هم ویل چې وړاندې نورې ستونزې نه دي پاتې، بلکې یو لړ لوی مسلې شته چې د طالبانو او امریکا او طالبانو او افغانانو ترمنځ باید هواري شي.
آیا فکر کوي د طالبانو هغه ډله چې په دوحه کې ده او له امریکا سره یې وفره او خبرې درلودې د پریکړو صلاحیت لري، په دې دلیل چې ویل شوی هغوی د مشورې لپاره د پاکستان کویتې ته ځي؟
consulting Well, I think it's the nature of these kinds of negotiations that
zma pa fikr da de de dawl khabaro mahiyat ta mukta de mes gar cha pira nast ka san numaindagan di zalmay khalilzad la amrike nastazi top kawi aw bal lorta taliban de khpale lwar rahbare nastazi top kawi zalmay khalilzad yo takra marak chida ka chere haga de khabaro palad ke da se his kawi che muqabil lor jmana kawi aw la mugna de itimad khotana kawi no muk da ga pa qazawat bawar laru bawar ta کې موږ یوازې د طالبانو خبرې د عمل د مبنا په توګه نه منو زموږ تمه ده چې طالبان یوازې دانه چې د کاغذ پر مخ ژمنه وکړي او یا هم وعده وکړي بلکې باید د ژمنې په افغانستان کې عملی او خلکو ته وښيي چې دوی د شخړې د هواري لپاره راغلي دي.
And bring it to a peaceful conclusion.
Can I say we'll remain in Afghanistan? No, America de de la para pa Afghanistan ki patikiz
are verified. Well, what I'm saying is the commitments that
the ZYM hagish mane che da America o Taliban o pore tarli dia wa gamawarid che America kawla shi Taliban o sara pre hokra wukri haga bayt pa amal ki ijra shi na pa khabaro ki.
Has it said that after
kachirta sulita urasi jo America da sanga arzawi che da Taliban lakhwa warkal shawi ijmani ba amali ki ji
terrorist group. Well, as I said, whether it's
دا چې خای امریکا او طالبان یو هوکړه سره ورسیږي او غشمنې چې طالبان او د افغانستان حکومت یو بل تور کوي باید د هوکړه لیکونو په شان د ارزونې یو میکانیزم ولري چې دوړه خواوي یا خکېلې خواوي دا ډاډ ولري چې بل لورې په خپل ژمنو عمل کوي موږ یوازې د طالبانو خبرې نه منو چې نور د تورستي ډلو ملاتړ نه کوي او یا د افغانستان د خاورې هغه برخه چې د دوی تر کنټرول نه ده د امریکا او دغه د ملاتړ پر ضد نه استعمالېږي بلکې زموږ تمه ده چې دوی خپل د غشمنې په عمل کې وخی
that they are fulfilling those commitments.
Taliban and Afghans first met in Moscow. Taliban aw fanano de lumri zal da para pa Moscow ki sara wulidal. Taso da Moscow da Doha de nasti termans sitaw pirwini.
Between Doha conference and the Moscow conference. Well, as we've said before, what's less important here is the
data haga se che lag muhim di haga prosa da aw haga se che ziyat muhim di pailaida da dohi nasti wa khana tijada wa che paki yo gad prekralik sadir shu che dwar loriyo ta da manalo aw paghi ki da jagre da khatmolo da dawlat da islami hoyat peshantalo aw afghani tolani da stun da hawari muhim mawarid paki iragli di mukhila laru aw afghanano saramrasta kaw che da dohi da dorazine nasti sa ترلاسه شوی مثبت او رغون کی پایله پیدا سي ډول منسجم کړي په لړن وخت کې د دې شاهدانو وسو چې افغانان خپل هغې هیلې ته چې لکلون رئیس یې ل یو بل څخه جلا کړي او د جګړې د زیاتوالي لامل شوی ورسیږي
the conflict to an end
as we see recently the peace talks are getting more solita de residu palar ke de dwaro loryo hila ziyata shwi de america de bahrani ucharo wazir aw afghan charwa ke de september tar lumri niti puri solita de residu tamalari kho america la lory afghanano ta de tiro atalas kaluno de lasarono de khadi tub la para se zamanat maujood di
are not compromised in this deal. Well, let me first clarify our goal.
لومړی غوړم دا روخانه کړم چې د سپټمبر تر لومړی نیټه پورې زموږ هدف د طالبانو او افغانانو ترمنځ یو هوکړه تر رسیدل دي چې د دې لپاره موږ هڅه کوو. زموږ لوی هدف دلته د روانې وګړې جګړې ختمول دي، نه د وټلو یو هوکړه تر رسیدل، بلکې د سولې وې داسې هوکړه تر رسیدل چې دغه جګړه پای ته ورسوي. د یو هوکړه د بریالیتوب او ملي کېدو لپاره مهمه خبره ده چې دغه هوکړه د افغانستان اکثریت وګړو لخوا ومنل شي چې د افغانانو ترمنځ دا ډول خبرې هغه پوښتنه چې تاسو مطرح کړه ځوابېږي او هغه چې د دولت په محدوده کې ژوند کوي او ورته کافي زمینه موجوده نه وي چې په دې ډاډه شي چې په هوکړلیک کې غوښتنو ته درناوی کیږي دا به کومه پایله ونه لري. په همدې دلیل مقتدا مهم دی چې د ټولنې هر وګړی د ځان لپاره د سولې په ارزښت فکر وکړي او په دې پوه شي په کوم قیمت سولې ته آماده ده او سولې ته د رسیدو لپاره له طالبانو سره د څه ډول سازش تمه لري
and also what they would expect the Taliban to compromise on to achieve peace
if all parties Taliban United States and کټولی خواوی طالبان امریکا او د افغانستان حکومت سره هوکړه ته ورسیږي د بهرنی وزواکونو د وټلو بهیر بسنګوي او د نورو تورستي دلو سره به څنګه مبارزه کیږي او امریکا به په هغه کې سرول ولري
یو اس رول اون دات. Well, the details
چې د امریکایي او نړیوالو ځواکونو شمیر کې سمرا او کله کموال رزي دا د دوه د خبرو یو برخه ده چې په لوړه کچه ده نو هوکړه ته رسیدو وړاندې به په ډېره خبرې کول له وخت مخکې وي خو هغه څه چې زه غواړم وایم هغه دا دي چې زموږ حکومت او رهبری غواړي دا ډاډ ترلاسه کړي چې افغانستان به د تیر په څیر امریکا ته خطر نه متوجه کوي حتی تر هغه وروسته هم چې په افغانستان کې جګړه پای ومومي خو په ورته وخت کې دې ته هم متوجه یو چې د ځینو تروریستي ډلو لخوا اوس هم افغانستان ته ننګونه شته موږ ژمن یو چې په راتلونکي کې به هم د افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکوو څو دغه هیواد د القاعده داعش او نورو تروریستي ډلو له خطره چې امریکا او ملاتړ یې ګواښي ورسره مبارزه کوو
زلمی خلیلزاد سوله خپل لومړیتوب بولي له انتخابات او سولې څخه ستاسو لومړیتوب کوم یو دی
زما او د زلمی خلیلزاد ترمنځ هیڅ فاصله نه ده موجوده موږ دواړه د امریکا د حکومت استازي یو او کوم لومړیتوب چې موږ ته زموږ د ولسمشر او د بهرنیو چارو وزیر لخوا راکول شوی ده هغه ژر تر ژره په افغانستان کې د روانې جګړې ختمول دي همدا دلته زموږ د موجودیت دلیل او سولې ته رسیدل د افغانانو پخوانۍ هیله ده په ورته وخت کې زموږ د موجودیت بل دلیل د انتخاباتو د تیاریو لپاره د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون سره مرسته کول دي زما پان موږ کولی شو دا دواړه مخته یوسو او افغانان هم موږ ته وایي چې دا دواړه مهم دي په همدې دلیل موږ او زموږ نړیوال شریکان سخت کوښښ کوو چې افغانانو سره مرسته وکړو سو انتخاباتو ته تیاری
ونیسو
آیا موقت حکومت یو تاکه نه
I don't think it's helpful to speculate
فکر نکوم ترغی مخکې چې طالبان د افغاني ټولنې سره خبرو تکینی د حکومت د جوړښت پړه ګمانونه کومه ګټه وکړي
So what about the budget for the تکل شوی حکومت د انتخاباتو لپاره خپل مالی بودجه اعلان کړي په دې برخه کې د امریکا او نړیوالې ټولنې مالی ملاتړ څنګه دي
supporting financially Well we certainly hope the budget for the election
مکمل لرو چې د انتخاباتو بودجه ژر تر ژره ورستای شي ځکه دغه چاره ډیره زیاته زندیدلې ده نړیوالې ټولنې د افغانستان حکومت تک میاشت نه وي نو لسو نه ورایسي حسول چې د انتخاباتو بودجه ژر ورستای کړي موږ د افغانستان حکومت ته دارو خنه کړی چې د انتخاباتو د مالی ملاتړ په برخه کې د امریکا او نړیوالو ډونران لخوا هیڅ ابهام نشته په ورته وخت کې د تیر کال لژمنو سره سم ولسمشر ډاکټر عبدالله او د ملي والی حکومت او موږ ټول دا تمه لرو چې دا انتخابات افغان شمول او د افغانانو پورې اړوند وي او مالی ملاتړ د حکومت لخوا وشي
د پنځم لپاره د امریکا سفیر جان باسول ازادي رادیو سره په امریکا کې نموړی وویل چې طالبان باید پر خپل ژمنو عمل وکړي
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده
اوس به سفیب الله ستانک ځای راته ووایي چې د نړۍ په معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي
یو شمیر لویدیځو ورځپاڼو د افغانستان د سولې د هڅو او د ننګرهار په ولایت کې د جمعې ورځې په حملې باندې تمرکز کړی دی اکانومیست اونیزی په دې اړه لیکلي چې د دوهې د تېرې اونۍ بین الافغاني ناسته په واقعیت کې د افغانستان د 40 کلن کړکیچ په برخه کې یو پرمختګ و په دې ناسته کې طالبانو موافقه وکړه چې په ښوونځیو روغتونونو او بازارونو بریدونه ونه شي او د خلکو د سر او مال تضمین وشي د اکانومیست په لیکنه کې څه هم طالبان افغان حکومت لاسپوڅی بولي او د اوسنۍ ادارې له استازو سره رسمي خبرو ته نه دي حاضر خو د دوی له یو شمېر غړیو سره یې په دوحه کې ولیدل په دوام کې راغلی چې د دوهې بین الافغاني ناسته د یو کنګل ماتولو چې سولې ته د رسیدو په لار کې مرسته کوي نیویارک ټایمز ورسپانې د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې د ریاست لپاره د نومان جنرال مارک میلی په نظر باندې مقاله لیکلې جنرال مارک ویلی له افغانستان د امریکایي عسکرو ژرې ستلبه یو ستراتیژیک تیروتنه وي نیویارک ټایمز لیکلي دا په ښکاره د امریکا د دفاع وزارت پینټاګان نظر څرګندوي چې اوس وخت سپینه ماڼۍ ورسره په لانجه ده چې له افغانستان د عسکرو په ایستلو سره جګړې ته د پای ټکی کېږدي که څنګه ورسپانې د جنرال میلی په حواله لیکلي ما ډېر وخت په افغانستان کې تیر کړی او د دې خبره د افغانستان ماموریت ورو دردونکې سخت خو په عین حال کې ضروری ده نیویارک ټایمز ته ځینو چارواکو ویلي دفاع وزارت ولسمشر ټرمپ هڅولی چې که آن د سولې د یو تړون په نتیجه کې د امریکا ټول عسکر هم باسي، خو په افغانستان کې د خاصو عملیاتو ځواکونه پرېږدي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له فاکس نیوز ټلویزیون سره په یو مرکه کې څه وخت مخکې ویلي وو چې له افغانستانه یې ځواکونه ایستل، خو وروسته یې د پوځي مقاماتو په خبره دا کار ونه کړ. د امریکا د پوځ د لوی درستیزانو د کمیټې د ریاست لپاره نوماند جنرال مارک میلی داسې وخت له افغانستانه د امریکایي عسکرو ژر وتل ستراتیژیکه تېروتنه بولي چې امریکا په تیرو اوو دورو کې له طالبانو سره په خبرو کې ډېر تمرکز له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په وتلو او د دغه هیواد له خاورې د تروریزم د نه استفادې په ډاډمنېدو کړی. د عسکرو د ایستلو او له افغان خاورې د تروریزم د نه استفادې د ډاډمنېدو په برخه کې امریکا او طالبانو ځینې پرمختګونه هم کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد وایي تر هغو چې په ټولو موارد موافقه نه وي شوي په هیڅ شي موافقه نه کیږي. په ټولو مواردو کې بین الافغاني خبرې، د سولې تړون او دایمي اوربند شامل دی. انډیپندنت برېټانوي ورځپاڼې د ننګرهار په پچیرګام ولسوالۍ کې د جمعې ورځې د انتحاري برید په اړه مقاله لیکلې. دا برید د واده په مراسمو شوه. د ورځپاڼې په لیکنه یو 14 کلن هلک دا برید کړی او لسګونه کسان یې مړه او ټپیان کړي. په دوام کې راغلي پچیرګام ولسوالۍ د داعش یو مرکز ګڼل کیږي او طالبان هم پکې پراخ حضور لري. داعش ډلې په تیرو کلونو کې په ننګرهار کې د څو مرګونو بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیسته. که څه هم طالبانو د ننګرهار په پچیرګام کې د جمعې ورځې په برید کې لاس لرل رد کړي، خو انډیپندنت ورځپاڼې د طالبانو د ویاند ذبیح الله مجاهد په حواله لیکلي سولې ته تر رسیدو پورې به له افغان او نړیوالو ځواکونو سره جنگ ته دوام ورکوي.
او سم یو بهرنی مسله څېړو. د امریکا سرپرست دفاع وزیر وایي پر ترکیې د اف 15 ډول الوتکو پلور په اړه د امریکا دریز نه دی بدل سوی. دا وروسته له هغې چې د ترکیې دفاع وزارت پرون وویل له روسیې څخه د راکټونو اس 400 ډوله دفاعي سیستم ترلاسه کړی دی. تر دې مخکې امریکا ویلي وو چې که ترکیه د جولای 23 له روسیې څخه د راکټي دفاعي سیستم د رانیولو پریکړه بیرته وانخلي، پر انقریبه اف 15 ډوله جنگي الوتکې نه پلوري. د دې موضوع تفصیل ملالی بشیر څخه اوري.
د امریکا سرپرست دفاع وزیر مارک اسپر وایي د ترکیې لخوا د اس 400 توغندیو دفاعي سیستم له ترلاسه کولو خبر دی، خو د اف 15 جنگي الوتکو په اړه د امریکا دریځ نه دی بدل سوی. ترکیه د جمعې په ورځ د روسي میزایلو پرمختللي دفاعي سیستم ترلاسه کول پیل کړ. له دې سره خطر رامنځته سوی چې امریکا شایي پر خپل ناټو متحد هیواد ترکیه بندیز ولګوي. د امریکا سرپرست دفاع وزیر مارک اسپر په واشنگتن کې د ازبکستان له دفاع وزیر باخورد قربانوف سره د لیدلو پر مهال په دې اړه داسې ویل: موږ خبر یو چې ترکیه د اس 400 سیستم ترلاسه کړی دی. د اف 15 جنگي الوتکو په اړه زموږ دریځ نه دی تغیر سوی، او زه به له خپل ترکي سیال د دفاع وزیر هولوسی آکار سره خبرې هم وکړم. له دې خبرو وروسته به معلومات شریک سي. د اس 400 دفاعي سیستم لومړی برخه د انقره مرتد نظامی اجته انتقال سوی. دا خبره د ترکیه دفاع وزارت وکړه. لدی اقدام سره د ترکیه او روسیه ترمنځ د دې دفاعي سیستم په برخه کې توافق نور هم پوخ سو. دا هغه څه دي چې واشنگتن یې له میاشتو راهیسې د مخنیوي هڅه کوله. امریکا پر انقره د بندیزونو تهدید کړی دی او ویلي دي چې روسیه نظامي تجهیزات د ناټو له سیستم سره سر نه خوري، او که ترکیه له روسیې څخه دفاعي سیستم وپیری، امریکا به د اف 15 جنگي الوتکو له پروګرامه وباسي. ترکیه وایي دا سیستم یې د ستراتیژیکې دفاع لپاره ډیر مهم دی، په ځانګړې توګه له سوریه او عراق سره د جنوبي پولې ساتلو په برخه کې. دا هیواد وایي چې کله یې له روسیې سره د اس 400 دفاعي سیستم پیرلو توافق وکړ، اروپا او امریکا هیڅ بدیل نه درلود. تیره میاشت د شلو اقتصادي قدرتونو په غونډه کې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره تر لیدو وروسته ویل چې امریکا پر ترکیه د اس 400 دفاعي سیستم پیرلو په خاطر د بندیزونو پلان نه لري، خو واشنگتن سره له اوسه له اف 15 جنگي الوتکو له پروګرامه د ترکیې د ایستلو پروسه پیل کړې ده، او په امریکا کې د دغو الوتکو لپاره د ترکیې پیلوټانو د روزلو پروګرام ځنډولی دی. انقره غواړي سل دانې اف 15 جنگي الوتکې له امریکا څخه د خپل نظامي استفادې لپاره وپیری. د اس 400 توغندیو دفاعي سیستم پر سر د اختلافاتو ترڅنګ انقره او واشنگتن په سوریه کې د ستراتیژي پر سر هم اختلافات لري، چیرته چې امریکا له کورد ځواکونو سره اتحاد لري او ترکیه هغوی ته د دشمن په سترګه ګوري. په ترکیه کې د امریکا د کنسلګری د کارکونکو توقیف او د ایران پر موضوع اختلافات هم د دواړو هیوادونو پر اړیکو منفي اغیز کړی دی. ترکیه له ډیر مودې راهیسې له امریکا غواړي چې هغه مذهبي مشر دی ترکیه ته په لاس ترکړي چې انقره تور پورې کوي. په دې هیواد کې یې د 2016 کال په ناکامې کودتا کې لاس درلود.
اوس هم ورځو د ټیکنالوژي دنیا ته. یوې هندي کمپنۍ د کمپیوټر د ماوس پر ځای یوه نوې آله جوړه کړې ده. نور لیسمت څاروان ناوري.
یوې هندي کمپنۍ د کمپیوټر د ماوس په ځای داسې ګجټ جوړ کړی چې په لاس کې نیول کېږي او د لاس په خوځولو کمپیوټر کنټرولېږي. د ویکارا په نوم هندي سټارټ اپ دا آله جوړه کړې ده. دا آله کای نومېږي او د لاس په رغوي کې نیول کېږي. کای د کمپیوټر کاروونکي ته موقع ورکوي چې د لاس په حرکاتو یا اشارو کمپیوټر ته قمانده ورکړي. دا آله به ممکن د اوسنیو موزونو ځای ونیسي ځکه چې جوړونکي وایي چې د کای په وسیله پر کمپیوټر کار اسانه کېږي. د دې آلې کاروونکي د لاس په شورولو لیوي وی پاڼې بلې ته تللی شي او یو شی کلیک کولی شي. همداراز د دې آلې په وسیله د کمپیوټر کاروونکي د لاس د خوځولو له لارې د کمپیوټر په سکرین کې عکس زوم یا اړولی شي. اصلا دا آله یا کای د انسان د لاس حرکات پیژني. د هند ویکارا کمپنۍ وایي چې په اصل کې دا آله د ډیزاینرانو یا طراحانو لپاره جوړه کړې وه، خو اوس فکر کوي چې ټول خلک ورڅخه کار اخیستلی شي.
تاسو ازادي راډیو ته واژیست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازی زلمی خلیلزاد وایي په چین کې په څلور اړخیزه غونډه کې پر دې بحث وکړ چې د افغان حکومت، طالبانو او نورو افغانانو ترمنځ باید بین الافغاني مذاکرې سمدلاسه پیل شي. د بشري حقونو د څار ادارې له حکومت څخه غوښتنه وکړه په میدان وردګ کې د تیر اونۍ حمله ژر تر ژره وڅېړي. د ادارې د افغانستان کمانډو ځواکونه په هغه حمله کې د څلور ملکونو په وجنې تورن کړل. د بادغیس ولایت په مرکز قلعینو کې لسګونو کسانو په یو لاریون کې د والی د لرې کېدو غوښتنه وکړه. دوی چې د ولایت مخې ته راټول شوي وو والی په ادارې فساد تورن کړ، خو والی دغه تورونه رد کړي دي. د امریکا په کانګرس کې د استازو جرګې یو پیشنهادي طرحه تایید کړه چې له مخې به د ایران په وړاندې د پوځي اقدام لپاره د ولسمشر ډونالد ټرمپ وړتیا محدوده سي. امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ایران ته یو بیا خبرداری ورکړ چې دقت دې وکړي. ټرمپ د جمعې په ورځ د سپینې ماڼۍ مخې ته له خبریالانو سره په خبرو کې دا څرګندونې وکړې. د لبنان د حزب الله ډلې مشر حسن نصرالله وایي د امریکا متحد ایالاتونه هڅه کوي چې د ده له ډلې سره تماسونه پرانیزي. دا په اصل کې ده چې امریکا د حزب الله پر رهبرانو تازه بندیزونه لګولي دي. او افراطي وسلولو پرون د سومالیا په ساحلي ښار کیسمایو کې پر یوه هوټل حمله وکړه چې په نتیجه کې ګڼ کسان ووژل شول. ولی محمد نوری د ځغاستې افغان لوبغاړی دی چې په هلمند کې په یو بمی چودنې کې سترګې ړندې سوي دي، خو د هغه په خبره دغه پیښ نه دی مایوسه کړې. وصل وصل په دې راپور کې د هغه ژوند او لاسته راوړنو ته کتنه کړې.
بمی چودنې ترې دواړه سترګې اخیستې، خو د تلولې هیله لا هم ژوندۍ ده. دا ځوان ولی محمد نوری ده. د هلمند په موسی کلا ولسوالۍ کې وی بمی چودنې ترې دواړه سترګې واخیستې او نړۍ ورته د تل لپاره تیار کړ، خو دغه پیښې هغه نه هیله نه کړ، بلکې د هغه په وجود کې د مبارزې او اتل کېدو نوې ساه پکړه. نابینا نوری په زړه کې د ځغاستې د اتل کېدو هیله لري. ولی محمد نوری د ځغاستې په برخه کې تر دې مهاله 15 مډالونه ګټلې دي چې ورسته هغه د لندن میټرو سیالۍ وچې د پکې د سرو زرو مډال وګټه. هغه اوس مهال په انګلستان کې د خپلې میرمنې، درې اولادونو او ورور سره یو ځای ژوند کوي. کوچنی ورور یې د ورځني ژوند او چارو کیسه کوي.
وختیم د تمرینات خپل کول کله چې دا سترګې له لاسه ورکړې، دا نا امید نه شو. دلته یو کې ته چې راغی یو د ځغاستې په هغه کې منډې ته دوام ورکړه. دا ډېرې ښې لاسته راوړنې لري. وصال صاحب یو د 15 مډاله په ډېر کم وخت کې، په شپږ میاشتو کې دا مډالونه لاسته راوړل. او ډیر سخت تمرینات شروع کړی دلته یو کې کې
نوري وای ل نه بنا کې دوه وروسته دانګې ضرورت پیدا شو چې د کول شي د زغاست یو تکړه لوبغاړی ووسی
ډیر ښه نصرولنی باندې حادثه نه زتا ته ولې سم لري کې نصرولنی لري دی باندې حادثه نه دی واقع نه چې اتما په جوړتول کې نه لري
ولی محمد نوری د کابل ولایت د بګرامې ولسوالۍ په حسین خیلو کلی کې زیږیدل هغه تر دولسم ټولګي پورې زده کړې کړې د په 2009 میلادي کال کې د هلمند په موسی کلا ولسوالۍ کې د دندې پر مهال په یو بمی چاودنه کې ټپي شو او خپل دواړه سترګې له لاسه ورکړې د اوس مهال په انګلستان کې د برلین سیالۍ ته چمتواله نسی او هیله لري چې په 20 کیلومتره سیالۍ کې اتل ولی خپل کړی
محمد عبدالعزیز غالب لمرجی ولسوالی لیکلی د سولې لپاره خوار افغان خوشاله دی مګر د سولې مسالې تر اوسه پورې زیات وخت نیولی لري طارق له لغمان لیکلی افغان ولسمشر دی اول اوربند اعلان کړی طالبان څخه هم د هیله کوم چې اوربند ومني بیا د سولې په خبرو پسې بحث وکړي د پکتیا له ځاځي اریوبه فضل کریم درویش لیکي د سولې د خبرو څخه سم د آدم خان او درخانی کیسه جوړه شوې ده نو د څنګه د سولې خبرې دي حکمت الله هم د هلمند له نادالی ولسوالی لیکلی که د افغانانو ترمنځ سوله وسي افغانان به پر ځان به سیاسي خارجانو ته به هم د وتلو زمینه برابره سي قاسم ځواک له هلمند لیکي څوک چې پر مسجد مکتب او د خوشحالیو پر ځایونو حملې کوي هغه کسان د اسلام له دین څخه لرې دي احمدي له کونړ څخه لیکلي په چپه درې ولسوالۍ کې د داعش او طالبانو ترمنځ سخت جنگ روان دی عام ولس ته زیات تلفات رسېدلي هیڅ څوک یې غم نه کوي ډاکټر همدرد سیدخیلي د هلمند له ناوې لیکلي د ننګرهار پرونی پیشه غندو دا یو ناروا عمل و او قاسم ځواک له هلمنده په خپل بل سمیت کې لیکلي د اداري فساد له کبله په هیواد کې ستونزې زیاتې سوې دي اداري فساد دی چې جنگ ته زمینه برابروي حکومت باید د اداري فساد پر وړاندې جدي مبارزه وکړي په پکتیکا ولایت کې د کرکټ سیالۍ څخه باندې لوی میاشتې راهیسې روانې وې چې پرون جمعه پای ته ورسېدې دغه سیالۍ د دې ولایت د ځینو ځوانانو لخوا پیل شوې وې حبیب الرحمن تاثیر او نور تفصیل
په پکتیکا ولایت کې د ځینو ځوانانو له لورې پر لار اچول شوې د کرکټ سیالۍ له تیرې یوې نیمې میاشتې دوام څخه وروسته د جمعې په ورځ پای ته ورسېده په دغه سیالۍ کې د یاد ولایت شلو لوبډلو برخه اخیستې وه عمبر بابا او صدیقي لوبډلو پایلوبې ته لاره موندلې وه خو صدیقي لوبډلې دغه سیالۍ پر خپل نوم کړه ګټونکي لوبډلې ته یو فیلډر موټر او سیالۍ ډلې ته یې 10,000 افغانۍ نقدې جایزې ورکړل شوې د دغې سیالۍ ترتیبونکی سیف الله اکمل وایي خوشحاله یو دغه سیالۍ په سوله ییزه فضا کې پای ته ورسېده
ډېر خوشحاله یو چې نن دغه ټورنمنټ پکتیکا چیلنج کپ په نامه باندې پای ته ورسېده د آرام په فضا کې د امن په فضا کې د سولې په فضا کې پای ته ورسېده د ټورنمنټ هغه دا اوس پکتیکاوالو ځوانانو ته کار وکړو ترڅو پکتیکاوال ځوانان مخکې کرکټ برخه کې راشي
د عمبر بابا کرکټ ټیم لوبډل مشر شیر علي بیا وایي که څه هم چې سیالۍ بایللې ده خو بیا هم خوښ دي چې په دغه ټورنمنټ کې د شو لوبغاړو انتخاب وکړ
د ټورنمنټ کې ډېر ښه لوبغاړي راووتلو ډېر ښه چان لوبغاړي دی ولایتي ټیم لپاره موږ سلیکټ کړو ان شاء الله موږ کوشش کوو چې موږ دا ټورنمنټونه جوړ کړو
د امیرخان زدران په نوم یو ځوان هم له دغه سیالۍ څخه خوښته یو وایي موږ له ځوانانو مننه کوو چې دغه ټورنمنټ یې پر لار اچولی دی
ټورنمنټ ډېر په مراسم نیولې فاینل ته ډېر په امن فضا کې ترسره شو خوشاله یو چې داسې ټورنمنټونه په کار اچول کېږي په پکتیکا کې خاص دا د لوبغاړو د تشویق لپاره او ینګ لوبغاړي دا کې راوباسي مننه کوو د اکمل صاحب نه داسې ټورنمنټونه په لار اچي
د پکتیکا دوه تنه مدني فعالان عبدالرؤف زهین او زاهد پکتیاوال بیا د کرکټ بورډ له کړنو څخه نه خوشتي
پکتیکا کرکټ ورځ تر بلې د مخ په خرابېدا روان ده ځکه چې د موږ نماینده چې له کرکټ بورډ لخوا په واسطه او د پیسې په زور باندې راجل شوی ده هیڅ پرمختګ موږ نه ده کړی تر اوسه بله خبره د سټېډیم څو کلونو راهیسې کارنه ځنډېدلو بیسیکله یو کال مخکې کارنه شروع سو یو فیوز یې ختم سو یو قرارداد یې ختم سو دوه قرارداد کال په ختمېدا ده دومره معلومات نشته چې قرارداد څه وایي نه ده څه وایي
استعدادونه شته دي خو د افغانستان کرکټ بورډ پکتیکا ته توجه نه ده کړی پکتیکا کې چې کوم استاذ اېدا یا کوم مسولین چې د پکتیکا د کرکټ بورډ دی دوی خپل مسولیت سم نه تر سره کړی او دلته لوبغالي چې کوم جوړی سي د غیشو نظارت نه کړی
پکتیکا هم د هیواد له هغه ولایتونو څخه یو دی چې په داورستیو کې د کرکټ لوبښه پکې غوړېدلې ده
آزادی راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په بلخ ولایت کې د ښوونځیو زده کوونکي شکایت لري چې په کافي اندازه درسي کتابونه نه لري. د مجیب حبیبزی راپور د یو زده کوونکي په ژغ پیلېږي.
زمان هم فاطمه ده تجربوی خوانزهی چه خیمه آتم تلگی که ایمه کتابونه نشتیم تنونه راور رسیدل پلار می غریب ده کتاب خستل و توانه لرو.
فاطمه پا بلخ که یو لحق زرگون از دکون کده چه ده درسی کتابونو لنه لرلو زوری که یو از فاطمه نده چه ده بلخ پا خوانزهی که ده درسی کتابونو نشتون حقا لتعلیمی سوزو سره مخ کری ده، بلکه ده بلخ ولایت پا سلگونه خوانزهی که زرگونه نور انجون او حلکان ده درسی کتابونو ده نه لرلو لستون سره لاس او گریوان دی. سحر د مزار شریف د سلطان رازی خونزی د دریم ټولګي زکون کده هغوی سره لدی چې د تعلیمی کال لمړی پراوی مخ په ختمېدو دی او د کال منځنۍ آزموینې هم را رسیدلې دي، خو له هم د بلخ د پوهنې ریاست ورته د درسي کتابونو د لرلو زمينه نه ده مساعده کړې. سحر وایي چې له بازار څخه د کتابونو د رانیولو توان نه لري او د کتابونو د نه لرلو په دلیل وېره لري چې د کال په منځنۍ آزموینې کې ناکامه نشي.
کتاب نه داریم، اگه از بازارم بخریم به زور از پیش ما میگیرن، امتحانا رسی کتاب نداریم، میترسیم که د امتحانا ناکام نشیم.
لیدا د مزار شریف د گوهر خاتون خوانزی د اوم ټولګي زده کوونکی ده ورته کیسه لري او وایي چې د فقر او د کورنۍ د بې وسلۍ له امله دا وړتیا نه لري چې حتی یو ټوک کتاب هم له بازار څخه په پیسو راونیسي.
چار ما پیش دما گفتو که برتون کتاب توزیع میکنم، تاله کتاب توزیع نکده، توان خریدن کتاب نداریم، ما چی را بخونیم؟
د بلخ د پوهنې ریاست هم دغه ولایت په خوانزیو کې د کتابونو دینشتون او کموالی ستونزه تاییدوي او چارواکی وایي چې د ستونزې د حل په خاطر یې په کراتو له مرکزی حکومت څخه وغوښتي تر څو ورته لا زیات کتابونه راوستوي، خو تر دمه یې غوښتنې نه دي پوره شوي. د بلخ د پوهنې ریاست مشر علي امیری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ما هنوز هم بمو کمبودی که از شروع سال تعلیمی مواجه بودیم تا فعلا هم هنوز کمبوده هست و پابرجاست، همو ضروریات کتاب ما هنوز هم مشکلاتش پابرجاست.
ده بلخ پوهنی دروایی چه پا دغه ولایت که پا مجموعی دول لشپک سوا و شل باب سخه دیر لمرانی منزنی او دلیسه خوانزی شته، چه پا که لشپک سوا زر سخه زیاد زدکون که چه 55 سالانه یا انجون برا براوی باز دب رو بختی. پا بلخ که زدکون که پا خوانزی و که ده کتابون و ده نلر لو ده ستونزی ترچنگ ده مسلکی خوان که ده نشتون او خوانزی و تا ده ودانه و ده نلر لو لستونزی سره هم لاسا و گریوان دی. موجیب حبیب سای آزادی راڈیو مزار شریف.
په غزنی ولایت کې د څلویښتو جوړو واده ترسره سو. دغه واده او د چې مصارف یې د سوداګرو لخوا ورکول سوی دی په غزنی ښار کې ترسره سوی دی. حبیب الرحمن تصویر په دې اړه نور تفصیل.
غزنی ښار ته څیرمه د کابل کندهار پر لویه لاره د ودونو د یو تالار تر مخ یو دوه شل موټران ولاړ دي. دا موټران له یو مخه ګل پوښتي، خو ځای پر ځای واده مبارک کلمه هم پر لیکل سوې ده. په تالار کې ګڼه ګوڼه ده، سلګونه کسان سره راټول سوي دي، یو بل ته د واده مبارکي ورکوي. دلته یوازې د دغه سندرغاړي د جانان واده نه، بلکې دلته د شلو تنو ځوانانو ډلهیز واده دی چې د یوې خیریه ټولنې له لورې د غزنی ښار د سوداګرو په مالي مرسته ترسره کیږي. دا د هغه څلویښتو تنو پیغلو او ځوانانو واده دی چې د ولور دروند پیټه یې نه سوی پورته کولی. د دغه ځوانانو له جملې څخه رحمت الله ازادي راډیو ته وویل د ناوسۍ له امله یې خپل عزت نه سوی راخوندي کولی.
خود مې که نامزاد بودم 4 سال شد.
څلور کاله وړاندې مې کوزده کړې وه، بیا مې د ولور پرې کولو وس نه و. دوه ځله ایران ته لاړم راغلم، هلته مې ولور ونه ګاټو، خو دا دی چې اوس مې دغه تجارانو واده را وکړ، زه سخت خوشحاله یم. د صدیق اکبر خیریه ټولنې مشر قاری نورالله چې د دغه ودونو ترتیبات او د ولورونو د راټولولو دنده یې پر غاړه درلود ازادي راډیو ته وویل:
و مراسم کې شما شاید اسم مراسم عروسی
دسته دی. وایي کوم مراسم چې تاسو ولیدل دا د یادې ټولنې له لورې پر لار اچول سوي وو. په پام کې لرو چې دا ډول کارونه نور هم پر مخ یوسو او له بېوزله خلکو سره مرسته وکړو. په دغه واده کې د ناوې او زوم د کورنیو تر څنګ 50 تنه د ښار هغه غریب بیچاره او فقیر خلک هم د واده مېلمستیا ته راټول کړي دي چې مخکې چا په ودونو کې نه پرېښودل. په غزنی کې د سوداګرۍ خونې مشر عبدالمتین قلندری بیا ازادي راډیو ته وویل دغه دود ته به دوام ورکوي.
ما فکر کوم چې یو اقدام است که
دی وای ز فکر کوم دا داسې اقدام دی چې پیل یې نیک دی. موږ به په راتلونکي کې هم هڅه وکړو چې دې کار ته به دوام ورکړو. په هرو دریو میاشتو کې به دا ډول پروګرامونه پر لاره واچوو. خلک لیواله د مرسته کوي. تاسو ګورئ نن د تالار والو کرایه او نوره خرڅوانه اخیسته. دا په غزنی کې دریم ځل دی چې ډله ییز وادنه پکې ترسره کیږي. خو دا چې په دومره غټ شمیر کې د ځوانانو او پیغلو ودنه کیږي او یا هم د هغوی ولور د ښار د شتمنو خلکو له لورې ورکول کیږي، دا لومړی ځل بلل کیږي.
مننه کوم د ازادي راډیو نه چې ډیر مینوال لري په افغانستان کې، او زه هم کله کله چې وزګار یم دا راډیو ډیر په مینه اورم.
مننه لتا سوریدونکو هم چې تر دې شیبي را سره په افغانستان کې د سهار ته بجې 15:30 دقیقې کیدونکې دی. د ګوډي اچار تفریحي پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدل سي. خو ترغه مخ کې ورزو خوستا په دې ولایت کې د چنار دودیز کلنی مشایره سوي ده. دغه مشایره چې د افغانستان د خپلواکۍ د سلمي کلیزې ته ځنګړې سوي وه، سیمه د افغانستان په ملي بیرغونو د غازی امان الله خان، د هغه د میرمنې ملکې سرایا او د افغانستان په تاریخي انځورونو شایسته سوي وه. شاعرانو شکایت کړی دی چې د زی پښتونخوا شاعران هم باید د مشاعرې ته وربلل سی وای. په خوست کې د چنار کلنۍ دودیز مشاعره له لیول سکلونو راهیسې هر کال جوړیږي. تفصیل له نجیب الله خیل نه.
یاده مشاعره چې د افغانستان د خپلواکۍ سلمي کلیزه ته ځانګړې شوې وه، د یو شمېر نږدې ولایتونو ځینې شاعران او فرهنګیان هم ورغلي ول. خوست والي محمد حلیم فدایي په خپلو پیلیزو خبرو کې ویل، د افغانانو په تاریخ کې نارینه او ښځینه شاعرانو د ملت سره په خوا کې په تودو جګړو کې مهم رول لوبولی.
شاعر په ټولنه کې د فکري رغونې او فکري ویښتوب دپاره کولی شي چې په خپل شعر باندې عامه افکار د دغو اقتصادي زیربنایي اوږدمهاله چې د یو تلپاتې خپلواکۍ په لور باندې ملت سوقوي، عامه افکار په دې لور باندې سوق.
فرهنګي برنامه او مشاعره د بیلابیلو سیمو د ولسونو ترمنځ د اړیکو په ټینګولو کې هم اغیزمنې بلل کیږي. شاعر او لیکوال حضرت الله ستومان وایي،
داسې پروګرامونه کیدلی شي په موږ کې مینه او الفت، خواخوږي، سوله، آرامي راولي او یو د بل زړونو سره نږدې کې. همدارز ولسونه خپلو کې سره د اړیکو په تفاهم کې او د نظام سره په جوړتیا کې هم رغنده رول لوبوي او دوی سره نږدې کړی شي.
له ویناوالو او د ممثلینو لخوا د یو شمېر تمثیلي ټوټو تر اجرا وروسته اورلوبه وشوه او په تعقیب د باران له ساسکو سره یو ځای آزاده مشاعره پیل شوه. شاعر طاهر امین تعجب یو ترنه وړاندې
کړ. مسکاد پہندار کی غلط رسم وام اس کا پتا رسم وام ورزی و ہم دکھ پلے چرے دار پڑ لے ہم ہزار پڑ لے ہم ہزار پڑ لے ہم.
ځوان شاعر رحمن الله باران د مشاعره ګډونوالو ته څو بیتونه وړاندې کړل.
نه ملنګ پسې روان دی، نه پاچا پسې روان دی، زړه مې ستړی لروی دی، خو پتا پسې روان دی. هغه کس کو لا تر اوسه په دنیا باندې مور نه شو، هغه کس کو لا تر اوسه
د خوست چنار دودیزه کلنۍ مشاعره کې د سیمه ییزو سندرغاړو د کنسرت تابیا هم شوې وه او یو شمېر ځوانانو بیا ملي اتڼونه وکړل او غبرګ ګلونو ته یې څڼې وشیندلې.